ستار فروخ میزبان شما در این مجله خبری رادیو آزادی بودم. حالا ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل انت با شماست. پیش از آن که آقای انت مطالب و موضوعات این برنامه را معرفی کند، مرزی احمد زای تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
په سرکده مهم خبر نو سرټکی، افغان چارواکي نن په کمپ ډیوډ کې له امریکایي چارواکو سره ګوري. ټاکل شوی ده چې نن د شپاړس کاندید وزیرانو لست ولسي جرګې ته وسپارل شي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر وایي امریکا کولی شي چې ایران د اټومي وسلو له پراختیا را وګرځوي. پوره خبرونه. افغان چارواکي نن په کمپ ډیوډ کې په دې نیت له امریکایي چارواکو سره ګوري چې له واشنگټن سره د دو اړخیزو اړیکو یو نوی باب پرانیزي. د ولسمشر اشرف غني جګپوري سلاکار داود سلطانزوی ازادي راډیو ته د دې روابطو په اړه وویل:
د افغانستان چارواکي دا هیله لري چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو نوی صفحه پرانیستل شي. یو موده وه چې د افغانستان او د امریکا رابطه سړه شوې وه.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په کمپ ډیوډ کې د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه چارواکي به پر بیلابیلو امنیتي مسایلو، اقتصادي پراختیا او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس به بیا سبا د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. ټاکل شوی ده چې نن د شپاړس کاندید وزیرانو لست ولسي جرګې ته وسپارل شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهي ازادي راډیو ته وویل:
د جلال اباد جمهور رئیس د ځانګړي حکم پر اساس باندې شپاړس کاندید وزیرانو لست وماتراغلی دی، او که د خدای رضا وه د دوشنبې په ورځ به نور ضروري اسناد ته مراحل وروسته به ولسي جرګې ته وروسته.
په شپاړس وزیرانو کې د دفاع وزارت لپاره څوک نه ده نومول شوی، او غلام نبی فراهي وایي چې د دفاع وزارت لپاره به هم کاندید وزیر ډېر ژر ولسي جرګې ته ور وپیژندل شي. په نوي لیست کې نوي سری د وزیرانو په توګه معرفي شوي دي. یوازې سیس عادت منصور نادری هغه څوک دی چې تیر ځل ولسي جرګې باور یې نه ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرتر جنرال به د کابل د سفر پر مهال د بشري حقونو د نور موضوعاتو ترڅنګ د فرخوندې د وژلو قضیه به له افغان چارواکو سره یاده کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق وایي چې سلیل شیټي د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې افغانستان ته سفر کوي. مصدق وویل د بخښنې د نړیوال سازمان سکرتر جنرال د اپریل په میاشت کې افغانستان ته په یو رسمي سفر ځي. یو موضوع به هم ښایي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د فرخوندې وي چې خبرې به پرې وکړي. فرخونده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خلکو یوې ډلې په دې تور چې قرآن کریم یې سوځولی دی په وهلو ډبولو ووژله، او بیا د دې جسد ته اور ورته کړ. د افغانستان حکومت یو کمیسیون ټاکلی دی چې د دې پیښې تحقیقات وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA مشر جان برینان وایي امریکا کولی شي چې ایران د اټومي وسلو له پراختیا را وګرځوي، او ایرانی چارواکي پوهیږي که داسې وکړي دوی ته به یې پایلې خورا ګرانه پرېوځي. برینان د امریکا فاکس ټلویزیوني چینل ته تېره ورځ وویل امریکا له ګڼو لارو کولی شي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ایران په یو اټومي قدرت نشي بدلېدی. د ایران او برېټانیا، جرمني، فرانسې، چین، روسیې او امریکا استازو د مارچ 1.3 نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. سو یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې تهران د بندیزونو د سستېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي. د برتانیې وجګپوړی ډیپلوماټ وایي روسیا باید کریمیا بیرته اوکراین ته وسپاري. د دغه ډیپلوماټ په وینا د تورې بهیرې پر غاړه دغه پرته سیمه کرملن په زوره له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هاموند خبرې تېره ورځ د برتانیا او مشترک المنافع هیوادو په رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې، وایي چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د روسیې له خاورې سره د کریمیا یو ځای کېدل یو غیر قانوني اصول اقدام و، او روسیې وروسته تر دې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې هلته یې پوځیان واستول، او بیا د دې سیمې د بیلتون لپاره تیر کال د مارچ په 14 نظر پوښتنه واخیسته. دغه نظر پوښتنه ملګرو ملتونو په غوس اکثریت غیر قانوني بللې ده. فلیپ هاموند د روسیې د ولسمشر لپاره دغه نظر پوښتنه د شرم وړ وبلله. ولادیمیر پوتین تېره چهارشنبه ورځ وویل چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل هلته د روسي نژاد خلکو د ساتنې لپاره مهم و. لیکان یو چې سنگاپور یې له یو بندري ښاره د نړۍ په یو شتمن مرکز بدل کړ، د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د سنگاپور د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویل چې لیکان یو د مارچ په 23 سهار وختي د سنگاپور په یو روغتون کې ساور کړه. لیکان یو تر 1990 کلونو پورې درې لسیزې د سنگاپور صدر اعظم و. دی د فبروري په میاشت کې د سږو د ناروغۍ له کبله بستر شو. لیکان یو د سنگاپور د خلکو د عمل ګوند مؤسس و. په 1983 کال کې له برېټانیا خپلواکي واخیسته، او په 1985 کال کې سنگاپور له مالیزیا څخه بیل کړ. او ټاکل شوې ده چې سبا د کرکټ د نړیوال جام لوبو لومړۍ نیمه پای لوبه د کوربه هیواد نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ وشي. نیوزیلند په کوارتر فاینل کې ویست انډیز ته د 133 منډو په توپیر ماتې ورکړه، او جنوبي افریقا د پاکستان لوبډله په 6 وکټو له روان جام څخه آوټ کړه. بلې سیمی فاینل به د پنجشنبه په ورځ په سیډنی کې د استرالیا او هند ترمنځ ترسره شي. د دواړو لوبو ټون کې ټیمونه به د مارچ په 29 فاینل لوب وکړي. د خبرونو پای
خبرونو مله ساده رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی او اسرائیل رئیس عبدالله نن په کمپ ډیوډ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه پر رپورټ سربیره د ولسمشر اشرف غنی له بیان اجمل عبید عبیدی سره مرکه لرو. همدارنګه په همدې سفر باندې د کارپوهانو یو بحث هم درته وړاندې کوو. له دې به مو خبر کو چې د بخښنې نړیوال سازمان د وای د فرخوندې قاتلان د امنیتي ادارو هغه کارکونکي باید محاکمه شي چې د دې وشکلن نجلۍ د وشلو مخیې ونیوله. د وخت په د پاتې کېدو په صورت کې نور رپورټونه هم لرو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام هم له یاده مو باسه. دا آزادۍ رادیو ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د فرخوندې قاتلان او د امنیتي ادارو هغه کارکوونکي باید محاکمه شي چې د دې 23 کلنې نجلۍ د وژلو مخیې ونیوله. په دې خبرونه کې دا رپورټ درته وړاندې کوو. خو فایل امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله د سفر په اړه په رپورټونو کوو. افغان ولسمشر نن له امریکایي چارواکو سره ګوري. تر دې لیدنې کتنې مخکې ده د امریکا یو تلویزیون ته ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قربانیو امریکا د تروریستانو له بریدونو خوندي کړې، خو افغانستان د جګړې لومړۍ کرخه ده. اشرف غني په دې جګړه کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې د تروریستانو په ځپلو کې دفاعي حالت نه و غوره کړی او تهاجمي موقف درلود. د افغان ولسمشر د څرګندونو جزئیات د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر دروري.
افغان ولسمشر وایي افغانستان او امریکا د تروریستانو پر ضد په جګړه کې ګډې ګټې لري. اشرف غنی سینن تلویزیون ته وویل که څه هم موږ یوې تراژیدۍ سره یو ځای کړي یو، خو مشترکې ګټې شته چې اوس کېدای شي چې ډېرې څرګندې بیان شي. د افغانستان ولسمشر بیا هغو ګواښونو ته اشاره وکړه چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي، او ویې ویل چې دغه ستونزې چې هره ورځ یې شاهدان یو ټولې نړۍ ته متوجه دي. تمره چې ولسمشر اشرف غنی د واشنگتن په لمن کې په کمپ ډیوډ کې نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر سره وګوري. اشرف غنی تیره ورځ د امریکا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې وژل شوی امریکایي پوځیانو ته په خبرو کې اشاره وکړه او ویل د دغو عسکرو قربانۍ دي چې نن امریکا خوندي ده او بیا پکې تروریستي بریدونه نه دي شوي، خو موږ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور په واشنگتن کې به د ولسمشر بارک اوباما او اشرف غنی د سې شنبې ورځې په کتنه کې د نورو موضوعاتو په سر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشي. خو تېره ورځ ولسمشر غنی د سی این این تلویزیون دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ چې دی په افغانستان کې د څه شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو غوښتنه لري. اشرف غنی وویل زه خوشحاله یم چې له تاسو سره دا معلومات شریک کړم چې په تېرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو خپله میړانه ښوولې ده او اوس موږ په دفاعي حالت کې نه یو بلکې تهاجمي دریځ لرو. د فرانس پریس اژانس په وینا داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې د خپلو قمندانانو له غوښتنې سره سم اوس نه غواړي چې خپل مخکینی پلان تطبیق کړي. مخکې امریکا غوښتل چې د خپلو نږدې لس زره پوځیانو شمیر د روان کال تر پایه 15,500 ته راښکته کړي.
په همدې موضوع باندې په امریکا کې زموږ همکار حمید مومن چې له دې هیئت سره د یو خبریال په توګه تللی دی، د ولسمشر له ویاندوی اجمل عبید عبیدی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی دي چې افغان هیئت واشنگتن ته له دغه سفر نه څه هیلې لري او له څه اجنډا سره تللی.
اساسي مسله دا ده چې اوس یو حکومت په نمایندګي یا د یو ایواد په نمایندګي دلته خلک راغلي چې مسؤول دي او متحد دي او دوی خپل د تعهداتو په اساس خپلو خلکو سره کړي وو هماغه تعهدات ترسره کړي. اساسي مسله دا ده چې افغانستان یو هیواد دی او موږ د امریکې سره مشترکې ګټې لرو او پاین وخت کې دواړه هیوادونه مشترک تهدیدات او خطرات سره مخ دي. موږ غواړو چې په دغه اکله خبرې وکړو او د یو مسؤول حکومت او یو متحد حکومت په صفت خبرې وکړو. اساسي خبره دا ده چې موږ دلته خیرات پسې نه یو راغلي، موږ د یو حکومت په صفت راغلي یو تر څو ګډې همکاري وکړو او ګډې همکاري یو مسؤول شریک سره د ته لاره هواروي چې موږ مشترک خطرات له منځه یوسو.
ابدي څه به البته په افغانستان کې د ځینو نوو ګواښونو ظهور ته په اشاره چې البته تر ډېره پورې داعش ته اشاره کېږي، د امریکایي چارواکو په حواله په امریکایي مطبوعاتو کې داسې وویل شول چې افغان ولسمشر یا افغان حکومت هڅه کوي چې د سپیډي ماڼۍ مشران قانع کړي چې دوی له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په مهال ویش کې څه بدلون راولي. آیا دغه مسله هم د بحث وړ ده؟
قطعاً داسې نه دی. د افغانستان حکومت د یو مسؤول حکومت په صفت ما مخکې تاسې ویل چې موږ د امریکې سره مشترکې ګټې لرو او په عین وخت کې دواړه هیوادونه له مشترک خطرات سره مخ دي او موږ د امریکې د رئیس جمهور او د امریکې د ولس درناوی کوو چې تصمیم چې هغوی نیسي.
مننه. ابدي سبا ټاکل شوی ده چې نن د پینټاګون په مشوره یې په یو بحث کې چې په کیمپ ډیوډ کې ترسره کیږي د افغانستان د ستراتیژیک امنیتي وضعیت په ارتباط باندې پراخ بحثونه وشي د دواړو دورو ترمنځ. افغان حکومت به په دې برخه کې څه مسایلو ته اشاره وکړي مهم په افغانستان کې؟
اول اساسي خبر هم دادم، ما مخکې تاسې ویل چې د جنگ نویت فرق کړی دی او په عین وخت کې نه یوازې افغانستان بلکې منطقه او نړۍ نوي خطرات سره مخ دي. نو دغه نوي خطراتو پیژندنه، تعریف او یو مشترک تعریف ته رسیدل او څنګه موږ دغه مشکلات مخنیوی کوو دغه باندې خبرې اترې کېږي. او په عین وخت کې اساسي مسله هم دا دی چې داعش نه یوازې افغانستان ته بلکې نړۍ ته او د سیمې هیوادو ته ټولو ته یو خطر دی.
نو د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره چون افغان حکومت عملا په مبارزه کې شامل دی او لکه څرنګه چې له سی این این سره په مرکه کې ولسمشر اشرف غنی ورته اشاره وکړه چې موږ په لومړۍ کرښه کې یو، خو دا ګواښ ټولې نړۍ ته متوجه دی. نو په دې برخه کې اساسي غوښتنه به د افغان حکومت لخوا څه وي؟ چون مبارزه دا هم تاسو وایئ چې دلته د خیرات غوښتلو لپاره نه راغلی بلکې یو مسؤول حکومت په توګه د خپل ملګری حکومت سره همکاری د فساد را مستقبل او هڅه کوي. ګوري تروریزم په یو سیستم بدل شوی او دغه سیستم یوازې په یو هیواد کې نه دی، په منطقه او په نړۍ کې دی. تر څو چې د منطقې ټولو هیوادونو او په نړۍ کې ټولو هیوادونو یو مشترک همکاري ونه کړي، دغه تهدیدات په پېژندنه کې، په تعریف او په عین وخت کې په دفع ډېر مشکلات سره مخامخ شو. د لپاره چې دغه مشکلات په سمه توګه دفع کړو، یو همکاري ته ضرورت لرو. او همدې لپاره زموږ اساسي غوښتنه همدا ده چې افغانستان نور د سیمې او د نړۍ د هیوادونو د نیابتي جنګ او جګړې ځای به نه. موږ غواړو چې افغانستان د همکاریو ځای. نو زموږ ډېر تمرکز په همدغه دی چې د نړۍ هیوادونه راواخلو او دوی په افغانستان کې سره همکاري وکړي. او ډېر ښه مثال یې همدغه درې جانبه مجلس چې د افغانستان، چین او د امریکې ترمنځ روان دی، او موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. دغه مسایل ډېر مهم دي او اساسي هدف همدا دی چې افغانستان نور باید د نیابتي جنګونو مرکز نه اوسي.
یو به بله مهمه مسله چې نن به په کیمپ ډیوډ کې د امنیتي مسایلو نه وروسته تر بحث لاندې راشي، هغه په افغانستان کې د سولې پروسه ده او په دې برخه کې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ څرنګوالی دی. په دې برخه کې به افغان حکومت کومې ځانګړې غوښتنې ولري یا وړاندیزونه ولري؟ سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او زموږ د حکومت لومړیتوب دی. موږ سوله غواړو، خو بې له شکه څنګه چې ولسمشر غني همیشه همدغه خبره کړې ده، بیا یو ځل زه تکرارم، موږ هغه سوله غواړو چې د افغانستان ملي ارزښتونه پکې محفوظ وي او همدارنګه هغه لاسته راوړنې چې موږ په دیارلس کالو کې درلودې هغه لاسته راوړنې پکې محفوظ وي. او بله اساسي مسله همدا ده چې د سولې پروسې مالکیت د افغانانو سره وي.
د امریکا په دې برخه کې کومه ځانګړې غوښتنه لري حکومت؟
بې له شکه ما مخکې تاسو ته وویل چې موږ غواړو د سیمې هیوادو په منځ او همدارنګه اسلامي هیوادو په منځ او په نړیواله سطحه یو اجماع رامنځته شي، او دغه اجماع په افغانستان کې د دې په واسطه افغانستان د نیابتي جګړو ځای وګرځي، دلته د همکارۍ لپاره زمینه مساعده کړي، او په دې کې د امریکې نقش به ډېر اساسي.
دا ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی و چې واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله د سفر په اړه لازادی رادیو سره معلومات شریکول. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. یوې بلې مرکې ته راځو او دا د بخښنې د نړیوال سازمان له یوې چارواکي سره مرکه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د فرخوندې قاتلان او د امنیتي ادارو هغه کارکوونکي باید محاکمه شي چې د دې ویشت کلنې نجلۍ د وژلو مخه یې ونیوله. دا بشری حقوقو دغه نړیوال سازمان په دې باور دی چې فرخونده د پولیسو او امنیتي ادارې د کارکونکو مخې ته خپل سره کسانو د پنځشنبه په ورځ پرانا ورځ په سکانو او لتو وژله، او پرته له دې چې دا خلک کوم قوي ثبوت وویني چې واقعا د غنجلۍ قرآن پاک سوځولی کنه، دوی دا کار وکړ. په دې اړه احمد شیبر د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې له څېړونکي حوریې مصدق سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې فرخونده ووهل شوه، ووژل شوه، وسوځول شوه او خاورو ته وسپارل شوه. ستاسو سازمان دې قضیې ته په څه سترګه ګوري؟
د نړیوال بخښنې سازمان دا عمل په کرکه توګه تطبیق کوي، او دا مثلا د افغانستان د نوي حکومت د ضعف په شان ګوري، ځکه چې د افغانستان نوي حکومت د عدالت د تامینولو او د حاکمیت قانون د تامینولو تر اوسه پورې ناکام دي.
هورجان مصدق، د فرخوندې په پیښه کې د افغانستان جمهور رئیس یو مسول هیئت ټاکل دی چې دا قضیه تعقیب کړي. کچرته دغه قضیه لکه څنګه چې تاسو غواړي هغه رقم تعقیب نشي او عدالت تامین نشي، تاسو د افغانستان پر حکومت د بشري حقوقو د یو مهم سازمان په توګه باندې څه فشار راوستئ؟
نړیوال بخښنې سازمان یو اجرایی سازمان نه ده. مونږ کولای شو چې د ډیپلوماټیکو د مجراګانو څخه د افغانستان حکومت فشار براوړو چې دا باید عدالت تامین کړي، او همدارنګه هغه اشخاص چې د فرخنده نه یوازې د وهلو او مرینې سبب شوې ده، بلکې د وزارت داخله، پولیس او همدارنګه د امنیت ملي مسولین چې په دې حادثه کې موجود وو او کومه عکس العمل نه دی ترسره کړی ده، دوی هم باید قانون منګلو ته وسپارل شي او دوی هم باید محاکمه شي، ځکه چې د پولیس مسولیت دا دی چې د خلکو ځان او مال باید وساتي. خو متاسفانه د دې قضیه کې دوی د خلکو ته دا اجازه ورکړ چې فرخنده باید ووهل شي، فرخنده باید ووژل شي او تر پایه د دې جسد هم اور واچول دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د شهید شمشیره د زیارت مخې ته چې دا پیښه وشوه د پنجشنبې په ورځ باندې هلته چې کوم پولیسو د څو تنو کارونه یې تعلیق کړي دي.
د کارونو تعلیق ډسپلیني عکس العمل دی. ډسپلیني عکس العمل هغه وخت پولیس یا امنیتي ارګانونو ته یا امنیتي مسولینو ته ورکړ شوی چې دوی سپکه سرغړونه کړې وو، یعنی یو جرم نه دی ترسره کړی وو، حالانکه د فرخنده په قضیه کې دوی جرم کړی ده. دوی د خپل وظیفې نه نه یوازې سرغړونه کړې ده، بلکې دوی د یو شخص د مرینې، د وهلو او د وژنو سبب ګرځېدلې ده. د دې په خاطر زموږ هیله دا ده چې د وزارت داخله دا قضیه باید په ډیره جدي توګه تر غور لاندې ونیسي او همدارنګه هغه امنیتي مسولین چې د خپل دندو نه ناکام شوي ده، دوی باید هم محاکمه شي.
د بشری حقوقو او د یوې ډلې یعنی د بخنی د نړیوال سازمان په د افغانستان د برخې له څېړونکي حوریا مصدق سره مو خبرې واورېدې. اوس هم څو پیغامونه راخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شیخ احمد په خپل راستولی پیغام کې ویلی دی، البته شیخ احمد رنزور له نامعلومه ځایه وایي ک فرخنده بی ګناه وژل شوی وي، دا کار بالکل د اسلام نه مخالفت دی. نور اوریدونکو هم په دې اړه پیغامونه راستولی. مسم نیازل د غزنی ولایت نه په خپل راستولی پیغام کې وایي د فرخوندی وژنه د غزنی ټول خلک په سختو ټکو باندې غندي او په دې برخه کې د قاتلونو د محاکمې غوښتنه کوي. یو بل اوریدونکی وایي زه ثناءالله بهاج د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه دا پیغام درستوم، باید هغه خلک زر تر زره ونیول شي چې د فرخوندی په وژنه کې لاس درلود. روح الله په نوم باندې اوریدونکی له لوګر نه وایي هغه کسان او عالمان چې د فرخوندی قتل توجیه کوي، ولې د طالبانو او نورو سخت دریزو ډلو پر ضد غبرګون نه ښکاره کوي چې په جماعتونو کې بریدونه کوي او په سلګونو قرآنونه یې سوځولې دي. دوستانو اوس هم یو تفصیلی رپورت راخلو. واخم د کلو د پراختیا وزارت د چارو پاړه، د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وایي پلان لري چې د وزارت د ستراتیژیک پلان په لومړي پړاو کې په ټول هیواد کې 150,000 کورونه جوړ کړي. د دې وزارت سرپرست ازادي لړیو ته ویل په دې کې پر کورونو سربیره د استوګنې بلاکونه هم شامل دي. ښاغلی احمدي وایي د استوګنې دا ځایونه په کابل، هرات، مزار، جلال آباد، کندوز او ځینې نور لوی ښارونو کې پلان او ځینې بشپړ شوي هم دي. خو د چارو پوهان او ځینې خلک انتقاد کوي چې دې ودانیو ته پارکینګ، کانالیزیسون او نور لازم خدمات په پام کې نه دي نیول شوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې په 1393 لمریز کال کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د پراختیا لپاره 2 ماستر پلانونه او د وړو ښارونو ولسوالیو لپاره 10 پلانونه ترتیب کړي دي. د دې وزارت سرپرست محمد اکبر احمدی آزادی رادیو ته وویل چې دا ښاري پلانونه د خصوصي سکتور په همکارۍ په ښه توګه عملي کیږي.
در سال 93 بیشتر از 280 بلاک تحت کار داشتیم که شامل 8300 اپارتمان میشه.
په درې نویم کال کې مو څه باندې 370 بلاکونه چې 8300 اپارتمانونه پکې دي د قصبې په سیمه کې لرو. کومې پروژې چې بشپړې شوي هغه د دریم مکویان نه پولیس و بلاکونه دي او بل د خوشحال خان مینې نه پولیس 8 بلاکونه دي چې کارونه پر مخ روان دي.
خاغلی احمدی وایي د دې وزارت د ستراتیژیک پلان په اساس په پام کې ده چې د ښاري پراختیا په لومړي پړاو کې په ټول هیواد کې 150,000 کورونه جوړ کړي چې ښارګوټي او بلاکونه پکې شامل دي. دیوی ده هستوگ نداز ایونا با پکابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد، کندوز او یوشمر نور و خارونو که جور شی.
5000 نیازی در شهر کابل است، 10000 واید در هرات، 10000 در مزار، 5000 در جلال آباد، 3000
5000 په کابل ښار کې، 10000 په هرات، 10000 په مزار، 5000 په جلال آباد، 3000 په کندوز او همدارنګه په نورو ښارونو کې هم په پام کې نیول شوی دی.
د دې وزارت د معلوماتو لمخه په کابل ښار کې د 50000 له جملې څخه 40000 اپارتمانونه د دې ښار د خواجه رواش او 15000 کورونه چې 10000 اپارتمانونه او 40000 د کورونو نمرې پکې شامل دي د دې سب په سیمه کې جوړیږي. دا وزارت دا هم وایي چې د راتلونکي کال د سور تر میاشتې به د دې ودانیو 50% بشپړې او مستحقینو ته به ورکړل شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار دغو پروژو ته 450 او د ټول هیواد پروژو ته 1 میلیارډ ډالر تخمین شوی دی. سره له دې چې د ښاري پراختیا وزارت له خپلو فعالیتونو راضي دی، خو ځینې خلک او د چارو پوهان وایي چې د دې پروژو زیربنایي برخو او پارکینګونو ته لازمه توجه نه ده شوې. د ولسي جرګې د مربوطو چارو د کمیسیون غړی انجینیر صاحب خان په دې اړه وایي:
د زلزلې په مقابل کې، د اور په مقابل کې ډېر مشکلې چې راوړی د کانالایزیشن ده او پارکینګ مسله ده. ټوله وسه مو کړې ده، د چارواکو غوږونو ته مو ټول آواز رسولی ده. دا چې چارواکي کاڼه وو یا نور څه مسایل وو، هغه د دوی پورې اړه ده. متاسفانه شاوخوا غریبو خلکو ته چې یو منزله دو منزله کورونه لري، هغو ته هم مشکل ایجاد کړی ده.
د کابل ښار اوسیدونکي ابراهیم او فرید هم ورته انتقادونه لري.
بلند منزل جوړ کړی، سړک په سر پارکینګ ورته مزه نظر کړی، نظر جوړ کړی، خلک مشکلات سر زور سره
دغه شارکونه خو چې جوړ نیمایی په سټنډرډ نه دی برابر. ټول زورواکو جوړ کړي په ټولو کې په سلو کې یو 15 سټنډرډ جوړي، نور یو هم په سټنډرډ نه دی جوړ. ګوره دا حال د څه اوبو لاسه کتلی نسي، بېخي موږ سوارګي وړای نسو.
د ښاري پراختیا وزارت وایي چې نو پروژو او لوړپوړو ودانیو ته په اوسنیو او راتلونکو پلانونو کې د پارکینګ موجودیت په جدي توګه په پام کې نیول شوی، خو د کانالایزیشن ستونزه یوازې د کابل نه بلکې د ټول هیواد ستونزه ده او د کانالایزیشن تصدۍ ورته پلانونه ترتیب او عملي کېدو ته یې هڅې تیزی کړي دي. د کانالایزیشن د تصدۍ رئیس انجینیر داد محمد بهیر آزادی راډیو ته وویل چې د افغانستان اکثر ښارونه او ودانۍ له پلانه پرته جوړې شوې، د همدې له امله ورته د اوبو رسول او د کانالایزیشن د چارو تنظیمول وخت او ډېره بودیجه غواړي. ده وویل له دې سره سره هڅې جاري دي او ښې نتیجې ورکړې هم دي.
له 2019 نه را په دې خوا د موږ انکشافات چې ډېرې محدودې پروژې په 14 ښارو کې دی، اوس 43 ښارو کې د اوبو پروژې لرو. د کابل ښار کې کوم بخش پروژه شروع شوه، دلته 2000-4000 کورو اوبه درلودلې، اوس تقریبا 2500 ته رسېدلې دي. په څنګ دې کې د موږ په منمحال پروګرامو باندې هم د کابل اوس کار روان ده. هغه پروژو ته موږ تقریبا 90 میلیون ډالر بودجه کار لرو. دې پروژې هم اوس په حالت داوطلبۍ کې دي.
انجینیر بهیر دا هم وویل چې د کانالایزیشن کیندلو ته د پلان په جوړولو کار روان دی او په راتلونکو څو میاشتو کې به بشپړ شي، خو هیله ده چې دولت وتوانیږي او کافی بهرنۍ بودیجه ورته ومومي. د ښاري پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې کابو 355 غیر پلاني او 155 پلاني ښارګوټي موجود دي، خو وروسته له دې به هیچ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې غیر پلاني ودانۍ جوړې کړي. که څه هم دا وزارت وایي چې پراختیایي کارونه یې په منظمه توګه پر مخ ځي، خو د دې وزارت پخوانی وزیر یوسف پښتون ویلي و چې هر ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې په سلګونو جریبه دولتي ځمکه غصبیږي او غیر قانوني ښارګوټي او بلاکونه پرې جوړیږي. کارپوهان تاکید کوي چې دولت دې د غیر قانوني ښارګوټو او لوړپوړو بلاکونو د ودانولو مخه ونیسي او کنانه د اوبو رسولو او کانالیزاسیون د ایستلو چارې به یې له دې هم ستونزمنې شي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې ورزو د افغانستان کابل سټوډیو ته ول مرزی احمد زینا د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو.
افغان چارواکي نن په کمپ ډیوډ کې په دې نیت له امریکایي چارواکو سره ګوري چې له واشنگټن سره د دوه اړخیزو اړیکو یو نوی باب پرانیسي. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس به بیا سبا د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. ټاکل شوی ده چې نن د شپاړس کاندید وزیرانو لیست ولسی جرګې ته وسپارل شي. په شپاړس وزیرانو کې د دفاع وزارت لپاره څوک نه نومول شوی. د بخنې د نړیوال سازمان سکرتر جنرال به د کابل د سفر پر مهال د بشري حقونو د نور موضوعاتو ترڅنګ د فرخوندې د وژلو قضیه به له افغان چارواکو سره یاده کړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA مشر جان برینن وایي امریکا کولی شي چې ایران د اټومي وسلو له پراختیا وګرځوي او ایراني چارواکي پوهیږي که داسې وکړي دوی ته به پایلې خورا ګرانه پریوزي. د بریتانیا او جک پوړی ډیپلوماټ وایي روسیا باید کریمیا بیرته اوکراین ته وسپاري. د دغه ډیپلوماټ په وینا د تورې بهیرې پر غاړه دغه پرته سیمه کرملن په زور له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او لیکانیو چې سنگاپورې لیو بندري ښار د نړۍ په یو شتمن مرکز بدل کړ د یو نوي کلونو په عمر مړ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې امریکا ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه لیکلي، کله چې ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته ولاړ سي دا به څرګنده سي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو څومره پرمختګ کړی دی. ورځپاڼه وایي د باراک اوباما ادارې تر اوسه د ولسمشر غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی او له افغانستانه یې د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه ورو کړې ده. د ورځپاڼې په وینا احتمال شته چې تر پلان سوي شمېرې زیات امریکایي سرتیري له 2018 کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي په افغانستان کې د حامد کرزي د څه باندې یوې لسیزې له حکومت وروسته د کابل او واشنگټن د خپلمنځي اړیکو شوالی په نوي ولسمشر پورې تړلی و. ورځپاڼه وایي په نورو حیرانوونکو پرمخت ګونو کې اشرف غنی د افغانستان د جګړې لبل اړخ یعنی طالبانو سره د سولې خبرې تیز کړي او غواړي هغوی د سولې د مذاکراتو میز ته کښینوي. ورځپاڼه په امریکا کې د مرکزی آسیا لپاره د سولې د موسسې د مرستیال اندري ولتر له خولې لیکلي چې وایي که د سولې په برخه کې د غنی هڅې بریالۍ سي دا به د هغه د واک تر ټولو ځلاند وخت وي، خو په پاتې راتلو سره به هغه د یو بې تجربې کس په څیر وانګیرل سي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د پنجشنبې په ورځ د خلکو لخوا د یوې ښځې د وژل کېدو په اړه لیکلي دي. راپور وایي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد ظاهر ویلي چې تېره شپه یې یو ځل بیا ټول اسناد او ثبوتونه کتلي خو هیڅ داسې شواهد یې نه دي موندلي چې وښه یې فرخندې قرآن کریم سوځلی و. فرخنده په بشپړه توګه بې ګناه وه. پر همدې موضوع دی ویست آسترالیان خپرونې هم یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله وایي د 8 کلنې فرخندې مړی د سړو په حضور کې د ښځو لخوا هدیرې ته پر اوږو یوړل سو. مقاله دا کار د افغانستان په څیر په یوه مرسالاره ټولنه کې د لاریون یوه کمساری بیلګه بولي. مقاله وایي په جنازه کې ګډونوالو د الله اکبر نارې واهلي او غوښتنه یې کوله چې حکومت باید د دې پیښې عاملینو ته ژر تر ژره سزا ورکړي. مقاله د بشري حقونو د یو مدافع باری سلام له خولې لیکلي چې دا جرم د یوې کورنۍ پر وړاندې سوی، د یوې خور پر وړاندې سوی او د ټول انسانیت پر وړاندې سوی دی. د ویلي چې هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس درلود او هغه کسان چې د دې کار ملاتړ یې کاوه باید محاکمه سي. مقاله وایي د ملګرو ملتونو په وینا فرخندې ذهني ناروغي درلوده، خو د دې پلار ویلي چې لور یې په اسلامي علومو کې ډیپلوم درلود او د قرآن حافظه وه. مقاله لیکي چې د فرخندې پلار ټینګار کوي چې هغې قرآن کریم نه دی سوځلی. مقاله وایي تر دې مخکې هم د قرآن سوځلو په تور ورته پیښې رامنځته سوي دي. په 2012 کال کې کله چې په بګرام هوایي ډګر کې د قران کریم د سوځولو خبر راپورته سو، 15 ورځې د امریکا پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وسوې چې په پایله کې په ټول افغانستان کې 13 کسه ووژل شول.
دوستانو د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام خبریږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم و دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګرانو دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت راورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډیر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نوي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به مونږ زنده وو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو وار بیا تاسو خبرو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترمو دوستانو، راځئ چې دغه پیغامونه واورو. په دغو پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسو ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما پیغام دا یو سړی دی، ورس دی، دا څلور کاله کېږي چې دلته په لای باندې اوسېږي. دا نه دی معلوم دغه دی د قلمرغاد ولسوالۍ دی، بادغیس ولایت دی، بادغیس ولسوالۍ دی، قلمرغاد ولسوالۍ دی. کیا سړی په پاره معلومات غواړي؟ دغه شمېر دی جمع وي یو نوی سړی دی، بالا خو دماغي تکلیف لري. دغه لمبه جزانګ 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ارزګان ولایت اوسېدم چې په حال په هلمند کې دلته یو ورک عجز دی که چېرې څوک په دې حق له معلومات غواړي چې مدد نومېږي نو ماته دې په دې شمېره ټلیفون وي چې تر اوسه واتې نه وي 1 4 1 4 5
په موجوده جنوري په لومړی کې اعلان شوی چې د انډړو په ولسوالۍ کې سور رنګ یو سړی چې اعصاب یې خراب دي، کله وایي چې د خوس او کله وایي د ګردیز یم. زه عرض کوم چې د اعلان کوونکي د ټلیفون شمېره راکړی شي او یا د اعلان چې شوی دی په دوه درې خپرونه کې خپور کړی شي. د ټلیفون شمېره ده 09 1 1 1 1. زه ډاکټر نجیب الله د هلمند ولایت د نګالي ولسوالۍ د لوی مهندس کسا سره په تماس کې یم. ما یو نفر پیدا کړی دی د حاجیان په نامه ډنګر جګ نری سړی دی. دی ځان د کابل کابل ځان د کابل د اوسېدو ځان معرفي کوي. زه د کابل بسیم یم. نخر چات دغه ورور په برابر باندې دی وایي چې دا زموږ قریب دی. په دغه تماس کې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 8 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بله سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ګرمسیا د ولسوالۍ څخه چراغه خبره کوم. از ما ورو کې ورکو په متبلا په نامه د فرزین د سلطان محمد مسی واغه د ازادي دارې د کارکونکو سره د عام مننه د ازادي راډیو د دغه څه پیدا شو خپل کوټ.
زه زرغون د منرار ولایت د کانی ولسوالۍ نه تاسو نه تاسو سره په تماس کیم. موږ سره دلته داوود په نوم باندې یو دماغي تکلیف هم لري. دلته موږ سره اوسېږي او د وایي چې زه د بغلان اوسېدونکی یم. نو که د چا ورورې تره زوی نو موږ سره د دې شماره تماس ونیسي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
تقریبا لسکلن وم شویم تقریبا ولس کاله که ویس کاله می ایران کی تیر کری وست نو راغل افغانستان تا کم سوک دماغ پروان او اغلی دوستان میری پدیر شماره دی زنگ روی سفر واوی اشپاک شوا سلو سو ریال سلوی اتو و سلام خدای پامان
زه د ور ممید ولسوالی زخه جمال خان په نامه پرمان د تاسو سره تماس کیم محترم وارم چې د ازما نمبر تاسو سات کړي ستنام ولایر زخه د ور ممید ولسوالی په باندې اطرافو کې یو کس ته شاغه چیت کډ لري او تور ګرد ایره لري او دماغ غاښونه نه لري فاور او وقت هغه ګرځي دا مطلب نه لرله او په څو وخت وروسته کې هغه خپله وینا کوله او ویل چې ما زبه خلاصه شوه او هغه په وردګي ژبه باندې خبرې کوي لیکن درې کاله کې چې وړمې د ولسوالۍ په اطرافو ګرځي او په کورونو کې خیر خیرات وړوي کړي هر څه دغه سره کوي له موږ سره د بدغوس ما باندې تماس ونیسي لیکن هغه موږ ته خپل نوم نه راڅرګند سړی چې بدغوس ما باندې هغه له موږ سره اړیکه ونیسي پروا بیا شونې دي یا درې سوه څوارلس پروا بیا
نفر پیدا کرے کابل ماری کابل نخر چات دغه ورور ته برابر باندې دی وای چې داسې مشکلی دی په دغه تماس کې زموږ سره اړیکه ونی چې 0108 یو دې سلو دې درو اته 0108 یو دې سلو دې درو اته والسلام علیکم رحمت الله و برکاته.
زه غلام حیدر خوشالم درځم د ولایت اوسیدم چې په الحال په یلمن کې دلته یو ورک عجز دی که چیرې څوک په دې حاصله معلومات غواړي چې مدد نومېږي نو ما ته دې په دې شمېره ټلیفون وکړي 0208 6014 1024.
زما پیغام دا یو سړی دی ورس دی دا څلور کاله کې چې دلته په لا باندې وسیږي دا نه دی مانه دغه دی دا سلامرغاد ورسوالي دی بادغیس ولایت دی یو شپ یو نه هر سړی کولی شي په دغه اړه مثلا معلومات راکړي. دماغي تکلیف لري دا څلور کاله کېږي چې د روغتیا باندې استیږي. طالب دې د کوټ سره راغلی دی اوس کور ته ځي نو کور لاغ ورته راشي.
ما پیغام دغه دی چې دا به مخکوم په نامه ٹیلیفون نمبر دے در تو یو نه مستودا باندې مستودان ګوي دا پر فراش کی پتربند کی بازار تاسو کیږي. السلام علیکم.
دا کومه د مارکیو سوالی تر سره پټما شو چې اسابې مو پیدا کړی شین کوټ دې سترګې کده کوم روري په دغه لمبر دې مستودان ګوي سی پر و سی پر و خبرې نشه کولای نو نه مطلب خبرې نشه سی پر و سی پر و سی پر نه خبری نشه کولای نو نه مطلب خبری نشه صفر و صفر و صفر نه شپږ یو کلور شپږ کدا هر مسلمانی دا راځي چې د یلمن د مرجول سواری د محمد جواد پر چرای باندې دا تاسو کارای تر مسلمان ورو دي چې راځي خپل ورو پیټا
ماته د یو رمضان د رمضان په نوم ماته د یو نفر معلومات شته چې په ایران کې ما سره هم معلومات شته کوی سم چې دته معلومات ورکړم. د هر چا چې خپل وي ماته د په دې شماره کې په تماس شي 0786934892. شماره یو ځل بیا تکراروم 0786934892. د رمضان پلوم ده په ایران کې ما سره معلومات شته ډېر وخت کېږي چې خپل کور نه نادرکه شوی ده په تماس کښې نه ده. وسلام.
زه یې محمد علي ولسوالۍ نه خبره کوم. هغه د عبدالله په نوم چې په ننګرهار کښې کوم کس پیدا شوی ده 14 کلن د ګلاب خان زوی او زه یې ترز وایم هغه د لمبر یې راکړي ما.
السلام علیکم. زه حبیب الرحمن یم. یو کس دلته نادرکه شوی موږ سره دی عبدالله د ګلاب خان زوی د لوګر ولایت محمد علي ولسوالۍ د بارۍ د کلي دماغی حالات سینه دی ننګرهار ولایت پاس کې مینه کې شپول کلی کې د اسرائیل سره دی او ټلیفون نمبر باندې دی لمر زنګ را وخی 0 واویا 93 شپږ څلوېښت 202 202 په دې لمر موږ سره تماس ونیسي او په عمر تقریبا 14 کلن دی 14 بوي او په دې لمر موږ تماس ونیسي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه عبدالمجید روزګان نه ولایت جراوت ولسوالۍ دی سره په تماس کښې یم. دلته ګونګی دا 2 کاله کېږي چې زه دېرش کاله 15 کاله ښدن چې عمر دی خپل لري انشاءالله ملایک ګونګی دی په غوږو کوڼ دی او نیونتوره دی چې خوشحاله یا خوبه دی پر لارې روان یې لاسونه غور دی د هر چا چې دی ما ته په دغه شمېره زنګ و 0 9 6 3 4 7 په پای کښې بیا ته. السلام علیکم. زهجد رزګان نه ولایت جراوت ولسوالۍ سره په تماس کښې یم. دلته ګونګی دی چې 15 کاله قدر چې عمر لري په غوږو کوڼ دی ګونګی دی او څه نیونتوره دی داسې دی لکه یو مالداره کمه شي د هر چا چې دی ما ته په دغه شمېره زنګ وي 0 9 6 3 4 7.
یو هلک د کونړ ویګل اوسېدونکی ده. دی داسې وایي چې زه د کونړ د ویګل اوسېدونکی یم. تقریبا له دا یو نیم کال نه را په دې خوا د جلال آباد په ښار کښې بې سر او بې سرپنسته ګرځي. ځینو خیره موسساتو ته مو ورمعرفي کړي وو. هغوی یوه میاشت دوه میاشتې وساتي بېرته یې ښار ته را خوشي کړي او تقریبا عمر یې داسې د 14 کالو ده او نظام دی وایي چې زما نوم نظام ده او د پلار نوم یار محمد ده. دی داسې پاتې دلته
په دې ښار کې ګرځي، د جلال آباد په ښار کې د مخابراتو چوک، تلاشي چوک داسې ګرځي. معیوب هم ده، په دې نس کې چره خوړلې ده، او معیوب دا کار هم نشي کولی، او کله یو ځای او کله بل ځای په سارا باندې شپې کوي. نو که زما غږ د دوی څوک دوستان یا خلک اوري، نو دغه خپل ماشوم په لټه کې دي چې د جلال آباد په ښار کې انشاءالله یا به د مخابراتو په چوک ترلاسه کړي، او یا به د تلاشي په چوک د جلال آباد ښار ترلاسه کړي. معیوب ده او کمزوری هم ده، او که څوک خپلوان وي د کونړ وایګل، دی وایي چې زه د کونړ وایګل یم، او نوم یې نظام ولد یار محمد. څوک دوستان او خپلوان یې د اواز زما اوري، چې د په لټه کې دي شي د جلال آباد په ښار کې دي، انشاءالله دی ترلاسه کولی شي. وسلام.
سلام علیکم. زه د لوی تر ورځانه ولایت جراوت ولسوالۍ څخه تمه شتله ګونکي په ورځو فون یې حواله شله رواني لسنه ورځې د هر چا چې مارې په دغه شپه راځنګو سفر ناویا شپاسو دروفایا سلو شتخایا سپاس بیا سفر پاک بیا سجه. سلام
علیکم. هلو سلام علیکم. دا حیات الله د هلمند ولایت له سرګاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سره د بسم الله په نامه یو سړی دی، تقریبا چې د 18 کال کېږي چې زموږ سره دا سره دی کوچنی و، نو اوس تقریبا شرې راغلې ده. فرزنه شین خان دی کچېرې د ده قریبان او دوستان د زموږ اعلان ناوري په دغه شماره دي زموږ سره تماس ونیسي، نو موږ به د دغه سړي په هکله معلومات ورکړو چې پراویا اتاچا څلور سو سات.
خان محمد د هلمند ولایت کچکول سالی د خې اړیکه نه وړه ده. دلته په کچکول سالی کې دا پرلو په نامه چې دا څلور کال کېږي چې موږ سره سره دی، کڅو یو د خپل سن کې وګورئ چې په دغه شمیره سپر و سپر اته ری یو شپږ کنده اته کنده شمیره دل بیا تکرارم
و سلام. اکبر خان له ایران جا دغه د مکسولو اجزانو پروګرام ته دغه پیغام ریکارډوم ځکه چې د ایران جا اروپا ته تقریبا نه کیږي. د غلام فخی په نامو باندې یو سړی ده چې ګل سکاله خبرې ما چې دلته د ځوان کوي په هغه باندې ما ترلاسه کی. نو زه کولای شم چې دغه سړي معلومات زه ورکړم. دې نمبر و دې له ما سره تماس ونیسي. صفر نه سوه دیارلس نه دنیس څوارلس درې دېرس.
السلام علیکم. نیم سلانه له پکتیکا ولایت او تا چا ورک دی یاد حسین په نامه باندې د شماري ولایت د اکسو کې پوښتنه کوي. نو په دې شمېره زنګ وایي صفر وروسته
دراکیاش پښتو. هلو السلام علیکم. زه میرویس دی لوګر دی ولایت دی پلی عالم دی درویش دی کلی ته خبرې کوم. اکثر یو سړی دا چې کله ځان د انجان خي کله سي جمال خي، او کله ځان د غزنی دی ولایت پورې مربوط خي، او کله د شلګر، او کله د واقعیا دی. نو معلومات یې نه کیږي، اعصاب خراب دي، سرګي شنی دي، او اعصاب صحیح کار نه کوي. د بار او د کوزو غاښونه یې هم ولیدلي دي. عمر یې تقریبا اته دېرش څلوېښتو پورې بهي. ږیره کې لږ لږ سپین راغلي دي، سر یې هم لږ لږ سپین ده. نو معلومات نه کېږي چې دا د کوم شي ده، سترګې هم شنې دي. نو که څوک د ده پورې څه معلومات لري نو موږ سره تماس ونیسي. د پل عالم د درویش د کلي د تلیفون شماره ده صفر واویا پنځه څلور سو دوی څلور سو درې. زه بیا هم تکرارم صفر واویا پنځه څلور سو دوی څلور سو درې. وسلام. نعیم جان طرف.
زه عبدالقدیر زما لس کاله کېږي چې زه پاکستان له حاجکین نه ورک شوی یم. زما خپل نوم قدیر دی، د اسلام نوم یې اسلم دی، فلمین دی، بدل نوم یې الطاف دی، بل نوم یې مشتاق. او زه د پاکستان له حاجکین نه ورک شوی یم. خپل د ماماګانې کورونه مشیغونه مولي حاجي حسین غلامفخي حمیدالله احمد. خو زه اوس په افغانستان کې یم. زما به اعلان کړ زما پلار اسلامي اوري، ترونه مې اوري، یا ماماګانې نور کوم دوستان زما اوري. زما کلي په دې موضوع شمېره باندې تماس ونیسي. صفر و درې پنځه درې درې دری دوا دری بلش میره داشت سفر و ات دری دری دوا شپات پینز ات ات لسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و جلیدہ درائی پر کشنی سنگین کشنی درائی پر ملکہ بانی جلیدہ ما پر مرشن پیدا کرل او دا کامل اختر محمد دی دورور من کی دی دی ولا سن اولاد دی ولا اسمت او دا وجود کم دار دا دیم دا مصران آدی دا مصران شرازی دا گریشو دا مصردا خواد دی آدی سر مکور دی کشنی دا سن پرکو دی دی نکالی دی خورا می سن دی می شن دی کشنی جلی دا او پر مخ بانی کشنی ساب دی داش دا ارچاش نخوا دا دا مصردا در دا تنگیر دا درانی کسی پر جراسی دا دیر رانجلی. السلام علیکم ورحمت.
السلام علیکم. زه عبدالله د خوست ولایت څخه خبرې کوم چې دلته یو ورور دی په ځل نمیږي دا دوه کاله کېږي چې په خوست ولایت کې اوسېږي. زما سره که څوک معلومات غواړي زما سره د بدا شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر شپږ یو اته شپږ اووه یو یو صفر اووه سوه شپږ سلو شپږ اتیا اووه سوه یولس. مننه.
زه خان ولید ننګرهار ولایت د خوږیانۍ ولسوالۍ د اشرفخېلو نه تاسو سره په تماس کې یم. د ورک شوو عزیزانو نه یو جهان مننه. او بل یو زموږ ځای کې داسې یو لیوانۍ غوندې شاندې سړی دی چې نوم یې والا سلیم اخوند دی او لاسونه چې دي په زولانو باندې هغه شوي دي دا خوږ شوي دي ټاپونه ورکې دي. او دغه سړی چې دی د غزنی ولایت دی غزنی ولایت ډېر یادوي. او په خبرو کې صالحه عثمان ډېر یادوي. که هر چا دغه لیوانۍ د کورنۍ وي او زما اواز اوري دا چې په دغه نمبر مونږ ته زنګ راوي او خپل سړی دې ترلاسه کړي. صفر اووه اویا پنځه سوه شپېته دوه اویا درې شپېته پسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو که تاسو دغه پروگرام په ازادي راډیو کې وانورید کېدای شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروگرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. محترم دوستانو د نن ورځې لپاره هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
بل چا بلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خو کم و جلو گلالے روں دخو کم پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگی میں واقع